کې شپږ بجې شوې په رواني وسات کې د خبرونو او راپورونو ترڅنګ درسي سات خبرونه درته لرو. په پیل کې هم لنډ خبرونه. د افغان خبریالانو او د خبریالانو د ټولنو جلا وطن فدراسیون مشرتابه د بلخ په یو فرهنګي مرکز کې پر خبریالانو پرونی حمله وغندله. بلخوا د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونامه هم په مزار شریف کې پر خبریالانو پرونی حمله په کلکو ټکو غندلې. د ملګرو ملتونو دغې ادارې ویلي تاوتریخوالی باید پای ته ورسول شي او افغان خبریالان چې له ځانه یې لویه زړورتیا ښودلې باید خوندي کړی شي. پرون د مزار شریف په تبیان فرهنګي مرکز کې چاودنې د طالبانو په خبره یو تن وواژه او د خبریالانو په ګډون اته تنه نور ټپیان شول. خو په افغانستان کې د رسنیو د ملاتړو بنسټونو له لوري په دې چاودنه کې بیا د وژل شویو کسانو شمېر درې او د ټپیانو پنځلس کسه ښودل شوی. د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی، خو د داعش خراسان څانګې تېره پنجشنبه د بلخ لپاره د طالبانو د والي محمد داود مزمل د وژنې مسؤلیت ومنه. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی په کابل کې د اروپایي ټولنې له یوې چارواکي سره د کتنې پر مهال په افغانستان کې د دایمي سولې او ثبات لپاره پر ملي ډیالوګ ټینګار وکړ. د ښاغلي کرزی دفتر په یوه اعلامیه کې ویلي چې پخوانی ولسمشر د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې له شارج دافیر رافایل یودیچا سره پرون په کتنه کې دا خبرې وکړې. په دې کتنه کې د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو د دروازو د بیا پرانیستل کېدو غوښتنه هم وشوه. طالبانو لا هم په افغانستان کې نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې او په 13 دسمبر میاشت کې د نجونو او ښځو پر مخ د پوهنتونونو دروازې هم وتړلې. د طالبانو تر ولکې لاندې د برېښنا ریاست د کندوز حوزوي څانګه وایي چې د امام صاحب، علي آباد او چاردرې ولسوالیو بېلابېلو برخو ته د برېښنا رسونې د بهیر د چټکتیا لپاره یې ټول پخواني تجهیزات بدل کړي. د دې ادارې د اعلامیې له مخې د علي آباد ولسوالۍ په میرشیخ سیمه کې دولس متره پایې هم درول شوي. د برېښنا ریاست ویلي د ترانسفارمونو تجهیزات هم په دقیق ډول ارزول شوي دي. دا داسې وخت کېږي چې د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان په زیاتو ښارونو کې منظمه برېښنا نشته او پرچوي هم زیاته شوې. پرون شنبه د ترکیې په جنوب لویدیځ اجه سمندرګي کې 15 پناه غوښتونکي په اوبو کې ټوب شول. د ترکیې ساحلي ساتونکي وایي دغه پناه غوښتونکي په برابرۍ کښتۍ کې ظاهرا د یونان پر لوري روان شوي وو. د ترکیې ساحلي ساتونکو په یوه اعلامیه کې ویلي 11 پناه غوښتونکي ژغورل شوي او د 5 نورو جسدونه ترلاسه شوي. په وروستیو کې د افغانانو په ګډون د څو هیوادونو د پناه غوښتونکو د ډوبېدو خبرونه ورکول کېږي. دو امریکایي، یو روسي او یو جاپانی ستورمزلي په فضا کې د شپږو میاشتو له تیرولو وروسته پرون له نړیوال فضایي تمځای روان شول. د امریکا د فضایي تحقیقاتو اداره یا ناسا وایي دغه ستورمزلي نن یکشنبه ناوخته د فلوریډا ایالت په سواحلو کې ځمکې ته رسیږي. د جرمني خبري اژانس د راپور له مخې ځمکې ته د دغو ستورمزلو ستنېدل د هوا د خرابوالي له کبله څو وارې وځنډېدل. پر اوکراین د روسیې تر غیر مواجه یرغل وروسته دغه ستورمزلي په تېره اکتوبر میاشت کې د ناسا او د روسیې د یو شرکت لخوا د امریکا له خاورې فضا ته ولېږدول شول. او په هند کې پولیسو درې کسان په بیهار ایالت کې د یو مسلمان سړي د وژنې د قضیې په تړاو نیولی دي. پولیسو پرون شنبه وویل پر دغه شپږ 50 کلن مسلمان سړي چې نسیم قریشي نومېده د خلکو د یوې پارېدلې ډلې لخوا د دې لپاره حمله شوې وه چې شک یې د خوسکي غوښه ورسره وه. د هند په ځینو برخو کې د محلي حکومتونو لخوا د خوسکي او غوایي د غوښې خرڅول او کارول منع شوي. په هندویزم کې غواګانو ته په درنه سترګه کتل کېږي او پر هغو کسانو وخت ناوخته حملې کېږي چې د غواګانو په وژنه تورن دي. په هند کې چې مسلمانان پکې اقلیت دي، کله ناکله دغه غویان د هغوی د غوښو د خوړلو یا هم د څرمنو د کارولو لپاره حلالوي. خبرونه مو واوریدل. په روانه خبرونه کې به دا مطالب را سره واوري. یونیسف وایي له ګاونډیو هیوادونو افغانستان ته له راستنېدونکو سره د ګزرن یا پولیو وایروس د انتقال خطر شته.
په دې سره د پولیو وایروس د انتقال خطر شتون لري.
په وروستیو کې د طالبانو پر مهمو چارواکو ولې حملې زیاتې شوې؟
له دغه سې پیښو څخه د طالبانو د خپلمنځي اختلافاتو بوی راځي.
د سعودي عربستان او ایران ترمنځ د ډیپلوماتیکو اړیکو د بیا پیل په اړه موافقې د ګڼو هیوادونو غبرګونونه راپارولي. د دې ترڅنګ د لوبو له میدان خبرونه او نور مطالب هم لرو. کرا سره وای و به وری.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
وسام راپورنه د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي له ګاونډیو هیوادونو افغانستان ته له راستنیدونکو سره د ګوزان یا پولیو وایروس ته انتقال خطر شته. په افغانستان کې د دې ادارې څنګه وایي دوی پر پولو ځینې ډلې ګمارلې چې دا واکسین ورکوي او له راستنیدونکو هیله کوي چې خپل ماشومان واکسین کړي. په افغانستان کې سږکال د ګوزان د کومې مثبتې پیښې راپور نه دی ورکړل شوی، خو تیر میلادي کال کې دوه مثبتې پیښې ثبت شوې وې. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف وایي په هغو کډوالو کې چې له ګاونډیو هیوادونو افغانستان ته ځي د ماشومانو د ګوزان د ناروغۍ یا پولیو د وایروس د لیږد خطر شته. په افغانستان کې د یونیسف د پولیو د مخنیوي د پروګرام د امریکو مسؤول کمال شاه پرون له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل تر ډیره له پاکستانه افغانستان ته په تلونکو کسانو کې د دې وایروس د انتقال خطر شته.
دوی سره د پولیو وایرس د انتقال خطر شتون لري، نو په دې اساس باندې کله چې دوی افغانستان ته داخلیږي هلته په سرحدونو باندې موظف ټیمونه دي چې د پولیو واکسین ورکوي کوم کسان چې افغانستان ته راځي. نو موږ هیله لرو چې کله دوی افغانستان ته داخلیږي نو د هغو ټیمونو په واسطه دوی واکسین شي.
پروان میلادی کال کې په افغانستان کې د پولیو د کومې مثبتې پیښې راپور نه دی ورکړل شوی، خو تیر کال د دوو مثبتو پیښو راپور ورکړل شوی و. په داسې حال کې چې په تیر میلادي کال کې د افغانستان په ګاونډي هیواد پاکستان کې 40 مثبتې پیښې ثبت شوې. ټولې دا پیښې په خیبر پښتونخوا ایالت کې چې زیاتره افغان کډوال پکې دی را دي ثبت شوې. په افغانستان کې د یونیسف د پولیو د مخنیوي د پروګرام د عامه اړیکو مسؤل کمال شوی دا واکسین تر ډیره افغانستان ته له پاکستانه را روانو کسانو ته ورکول کیږي.
په شرقي حوزه کې د تورخم د لارې کوم کسان افغانستان ته راځي هلته د ټول عمر کسانو ته د افغانستان په طرف کې واکسین ورکول کیږي او هم د پاکستان له لورې چې راځي دوی. او په سپین بولدکی چې کوم کسان افغانستان ته داخليږي د پاکستان د طرف کې د ټیمونو لخوا د ټول عمر کسان واکسینېږي او د افغانستان ټیمونه تر لس کلنۍ پورې هلته ماشومان واکسینوي. نو دا میکانیزم لري او محتمل روسي دوی به ټول هلته واکسین شوي وي تر څو کوم احتمالي خطر د پولیو وایرس د راوړلو د افغانستان ته هغه به رفع شوی وي.
ګوزان یا پولیو یو ډول انتانی ساري ناروغي ده چې د ماشوم د بدن عصبي سیستم اغېزمنوي او د فلج کېدو سبب کیږي. دا ناروغي تر ډیره د ناپاکو خوړو، اوبو او پویالو یا ډنډونو کې د ناروغو ماشومانو د لمبېدو لارې نورو ته خپرېږي. نن سبا افغانستان او پاکستان هغه یوازینی دوه هیوادونه دي چې له هم د پولیو وایروس پکې ختم شوی نه دی.
و موریدل چې د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي له ګاونډیو هیوادونو افغانستان ته له راستنیدونکو سره د ګوزان یا پولیو وایروس ته انتقال خطر شته.
ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د بلخ ولایت په تیبیان فرهنګي مرکز کې د خبريالانو په یوې غونډې د پرونی 14 د تلفاتو په اړه بیلابیلې څرګندونې کیږي. د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي په پیښه کې 15 خبريالان او 3 ماشومان ټپیان شوي او یو تن چې د دې مرکز ساتونکی و وژل شوی. خو په افغانستان کې د رسنیو د ملاتړو بنسټونو په وینا په 14 کې د وژل شویو کسانو شمیر 3 او د ټپیانو 15 لسته. په دې اړه تفصیل د محمد خطر پردیس په راپور کې.
د ټولو نیوز خصوصي رسنۍ خبريال عزیز ابرام چې د بلخ ولایت په نننۍ 14 کې ټپي شوی لا ازادي رادیو سره په خبرو کې له پیښې د خپلو سترګو لیدلې حال وایي.
زه د تلفاتو او ټپیانو په اړه دقیق نه پوهیږم چې کله 14 وشوه. موږ ټولې روغتون ته انتقال کړو. هغه خبريال چې ما ولید دا وضعیت ډیر خراب و. د پښواک خبري اژانس خبريال و. له بده مرغه مخ او ویښتان یې ټول سوځېدلي وو او پښې هم چې فکر کوم ډېره زیاته ضربه لیدلې وه.
تمام روش و پایش هم فکر میکنم که کاملا
چاودنه شاوخوا یولس بجې د بلخ ولایت د دوهم امنیتي حوزې اړوند سیمه تیبیان فرهنګي مرکز کې د خبریالانو په یوه غونډه کې وشوه. د دغې چاودنې د تلفات په اړه بېلابېلې څرګندونې کېږي. د بلخ ولایت لپاره د طالبانو امنیت قومندانۍ ویان آصف وزیري په اړه ازادي راډیو ته وویل،
دغه چاودنې په ترڅ کې بد وخته زموږ 15 تنه خبریالان ټپیان کېږي او 3 تنه ماشومان هم په دې کې ټپیان دي. الحمدلله ټپیانو صحیح وضعیت د اندېښنې وړ نه ده او یو تن دغه مرکز ساتونکی شهادت رسیږي.
ښاغلی وزیري وایي د پیښې په ځای کې تخنیکي ټیمونه د وروستیو جزئیاتو لپاره څېړنې کوي. خو د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي چې په دې چاودنه کې 2 کسه وژل شوي او 12 خبریالان ټپیان شوي دي. دغه کمیټې د وژل شویو کسانو د هویت په اړه څه نه دي ویلي. په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو رسنیو ملاتړ ادارې یعنی وایي چې په یاده چاودنه کې 3 کسه وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. نه یې هم ویلي چې ټپیان ټول خبریالان دي. د دې ادارې مسؤل ظریف کریمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
هغه لومړني ارقام چې له موږ سره دي او د خپلو استازو نه مو په بلخ ولایت کې راټول کړي، تر دا مهال زموږ 15 خبریالان او د رسنیو کارکوونکي ټپیان شوي دي.
د رسنیو دغه ملاتړ بنسټونو په خبریالانو دغه شان بریدونه په کلکه ټکو غندلی دي. په همدې حال کې د اوا خبری اژانس دفتر په مزار شریف ښار کې د تیبیان فرهنګي مرکز سره په یوې ودانۍ کې دی. د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې په دغه چاودنه کې د تیبیان فرهنګي مرکز او اوا خبری اژانس خبریالانو او کارکوونکو ته مرګ ژوبله اوښتې، خو کرشمیري نه دی وړاندې کړی. د یاد مرکز د خبر پر بنسټ دا چاودنه د تیبیان په فرهنګي مرکز کې د خبریالانو د ورځې په مناسبت په جوړ شوې غونډه کې وشوه چې د خبر ځای په حواله شاوخوا 25 خبریالانو پکې ګډون کړی و. تر اوسه د دې چاودنې مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی، خو د پنجشنبې په ورځ په یاد ولایت کې د طالبانو د حکومت په والي محمد داود مزمل باندې د چاودنې مسؤلیت چې نوموړی او یو بل کس پکې ووژل شول او 4 کسه نور پکې ټپیان شوه د داعش ډلې خراسان څانګې منلی و.
په بلخ کې د تیرې ورځې د چاودنې په اړه مو راپور درلود چې تلفات هم درلود. د دې ترڅنګ د پنجشنبې په ورځ په همدې ولایت کې یوې چاودنې د البته یو ځانمرګي برید کې د دې ولایت د طالبانو لخوا ټاکل شوی والی هم ووژل شو. په وروستیو کې د طالبانو پر لوړ پوړو چارواکو د داعش ډلې د خراسان څانګې لخوا حملې ډېرې شوې دي. تر دې مخکې هم داعش ډلې په افغانستان کې د ځینو پیچلو حملو مسؤلیت منلی. زموږ همکار د باور غورځنګ له مشر نجیب آزاد نه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې، په وروستیو کې د طالبانو پر مهمو چارواکو ولې حملې زیاتې شوې؟
که چیرې دې مسلې ته له څېړنیزې زاویې وکتل سي، نو له دغسې پیښو څخه د طالبانو د خپل منځي اختلافاتو بوی راځي. په دې کې هېڅ شک نشته چې د لومړۍ ورځې د اختلافات وه او دا اختلافات ورځ تر بلې ډېرېدل او اوس اوج ته رسېدلي دي. افغانستان سره ویشل سوی دی، قدرت سره ویشل سوی دی، طالبانو په منځ کې البته شرق او غرب او جنوب او شمال حوزې سره ویشل سوي دي، حتی د افغانستان زیرمې سره ویشل سوي دي، سیاسي او اقتصادي او نظامي قدرتونه سره ویشل سوي دي. نو ځینې وخت د دې حکومونه او عوامر د ځینو نورو طالب مشرانو ګټې ګواښي او دغه شوالیان لکه د بل پخوانی والي چې په هغه پیښه کې وژل سو او بیا د کندهار والي وفات شو، اوس د بلخ سرپرست والي سوی دی. دا د ولایت تر سویر دی، هغه شوق او ذوق او هغه صلاحیتونه لوړ سوي وو او دا په ګواښ بدلېدله. زه ډاډه یم چې دغه پیښه د طالبانو خپل منځي اختلافات دي او دننه کې دا پیښه دي. نو طبیعي خبره ده چې دی بیا د خپل مسؤلیت نه مني، مسؤلیت یو بل ډله منی. اکثره وخت هغه سي پیښو مسؤلیتونه چې په خو هم طالبانو کوله د جمهوریت په مهال باندې چې هغه به د ولس اسلامه لپاره وینو، بیا به د داعش د خو له مسؤلیت په منی. اوس هم دغه سي ځینې وخت د نورو ډلو له ادرسو څخه د اعلان کیږي چې دا پیښه مسؤلیت یې ومنلی دی. نو تر ډېره بریده دغه سي پیښو لوی لامل زه هم دغه بولم چې د خپل منځي اختلافات دي.
که څه هم طالبان ادعا کوي چې وخت نا وخت یې د داعش پر ځینو مرکزونو په افغانستان کې عملیات کړي، د دوی ځینې مهم غړي وژلي یا نیولي دي، خو بیا هم په افغانستان کې د ځینو پیچلو حملو مسؤلیت د داعش خراسان څانګه مني. آیا داعش لا هم یو تهدید دی؟
شپه دې کې هم هیڅ شک نشته چې داعش هم یو ګواښ دی او له بده مرغه افغانستان اوس په یو دغه سي جغرافیه بدل سوی دی چې د هرې ترهګرې ډلې د هرې نیابتي ډلې یا جګړې میدان ځنې جوړ سوی دی، بې صاحب دی، بې درو دیواله هیواد دی او دلته واکمنان څوک دی غو خپل یو طرحګر داله دا او بیا د نور هیوادونو د نیابتي جګړو اسکر دی نو بیا د هیڅ کله نشي کولای چې نور طرحګر وډارو کغه سیمه ایز وی کې کورنۍ وی او کنړیواله طرحګر د لیږو مخنیوي کوي په دې کې هیڅ شک نشته چې د داعش په نوم باندې به نور طرحګر دلې او نیابتي دلې د سیمې د هیوادونو په ځانګړي توګه د پاکستان په ملاتړ باندې په افغانستان کې فعالیت کوي او دا ګواښ په ورسره بلې دی.
د طالبانو د مهمو چارواکو په نشه کول به څه عواقب ستاسو په نظر ولري؟
په دې کې هیڅ شک نشته چې د پیژ چې دغه سپیش تر شا څوک دي، مثلا د بغداد افغاني والی نږدې ملګري په دې خبر دي چې د پیژ تر شا چا لاس و، نو عواقب به ښه نه وي. عواقب به ښه په دې ځکه نه وي چې د دې هغه فکري سیاسي اختلافات په وسلوال اختلافات بدلېږي او دا وسلوال اختلافات په ټوله کې د افغانستان دپاره ښه نه دی، لاکن د دوی د نظام دپاره تر ټولو لوی ګواښ همدغه دی. د دوی نظام که ړنګیږي او ډېر ژر چې ړنګیږي، هغه به له دغسې داخلي اختلافاتو او داخلي وسلوالو اختلافاتو له کبله ړنګیږي او د دې څرک اوس لګېدلی دی.
د بخښنې نړیوال سازمان له طالبانو غوښتي چې په افغانستان کې د بشري حقونو سرغړونې ودروي. دې سازمان په خپل یو تازه اعلامیه کې دا کړی چې طالبانو د بشري حقونو د خوندي کولو په برخه کې خپلې ژمنې ماتې کړې او برعکس د سرغړونو په کولو سره د ډیرو افغانانو ژوند ته ګواښ پېښ کړی. د بخښنې نړیوال سازمان دا ادعا په داسې حال کې کوي چې په دې وروستیو کې د پخواني حکومت کارکوونکو او سرتیرو او د خبریالانو او نورو فعالانو د وژنو او ځورونو پېښې ډېرې شوې. په دې اړه راپور لې وی خبرتیا ورسته.
azadiradio.com
امین الحق چې په تیر جمهوري حکومت کې د پولیسو په لیکو کې دنده کوله، د کورنۍ غړي وایي نوموړی تېره شپه د کونړ په مرکز اسداباد کې وژل شوی. د امین الحق د تره زوی رحمان الله قاضي خیل ازادي راډیو ته وویل نوموړی له زندۍ کېدو وروسته په خوړ کې غورځول شوی و. د قاضي خیل په وینا د تره زوی مخکې د کونړ امنیه قوماندانۍ کې پولیس وو او له دې ورهاخوا یې له هیچا سره ستونزه نه درلوده. هغه ازادي راډیو ته وویل
ماښامه پورې دلته په کور کې وو، ماښام نه وروسته د کور نه راوته، د سیند په غاړه د اجرې سراو دینه رسته به هیڅ وګ معلومات نه لري. نو کور نو ورته هم زنګونه خلق وال خو ټلیفون ته جواب نه دی ورکړي. امنیت د خوانه راپور راغی چې د شانتي واقع شوه ده د خور کې. نو تاسو د کور غړې تاسو راشي به منګل ته ورغلو خو خور کې وو، به منګه د غزان هسپتال ته انتقال کړ. نو به د غزان جسد را انتقال کړ کور ته.
خو خغلی قاضی خیل په مشخص ډول نه وای چې دا کار چا کړی. د دې ترڅنګ په سرپل ولایت کې هم یو میرمنې په یو ویډیو کې دا کړی چې طالب وسلوالې د فبروري 28 نیټه کور ته ورننوتی او په دولونو یې جنسي تیرای کړی. دا ویډیو له تیرو دوه ورځو راهیسې په ټولنیزو شبکو کې لاس په لاس کیږي. طالبانو تر اوسه د دې پیښې په اړه څه نه دی ویلي. د دې پیښې له رسنیزېدو وروسته د بخښنې نړیوال سازمان له طالبانو غوښتي چې ژر تر ژره دې په دې اړه څېړنې وکړي. بلخوا د بخښنې د نړیوال سازمان د جنوبي اسیا څانګې هم تېره شپه ناوخته په یوه اعلامیه کې ویلي چې طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د بشري حقونو د سرغړونو او تاوتریخوالي یوه نوې دوره پیل کړې ده. د سازمان ادعا کړی چې طالبانو نه یوازې د افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو د بشري حقونو د خوندیتوب په برخه کې خپلې ژمنې نه دي پوره کړي، برعکس د تاوتریخوالي یوه لړۍ پیل کړې او په ډېر ډاډ بشري حقونه نقضوي. د بخښنې نړیوال سازمان دغه شان ویلي چې طالبانو په سیستماتیک ډول د بشري حقونو د ساتنې بنسټونه ړنګ کړي او خلک یې د بیان ازادي، مدني فعالیتونو، عادلانه محاکمو او نورو حقونو څخه محروم کړي دي. د دې سازمان په وینا د طالبانو په واکمنۍ کې د افغان نجونو او ښځو ټول حقونه تر پښو لاندې شوي او زرګونه افغانان زندانی شوي، زورول شوي، تریتم شوي او حتی وژل شوي دي، چې له دې عمله اوس خبریالان د بشري او مدني حقونو فعالان، هنرمندان، پوهان او مذهبي او قومي لږکي له خطر سره مخ دي. د بخښنې نړیوال سازمان له طالبانو غوښتي چې د بشري حقونو په برخه کې سرغړونې ودروي او د ښځو په ګډون ټولو افغانانو ته د هغوی حقونه ورکړي. د سازمان دا غوښتنه هم کړې چې د رڼو او موثرو څېړنو او حساب ورکولو په خاطر داسې میکانیزمونه رامنځته شي چې د بشري حقونو د نقص او جنګي جنایتونو په برخه کې عدالت رامنځته کړي او د اجباري تریتم کېدو، خپل سرو نیونو او زنداني کېدو او له محکمې پرته د خلکو د وژلو مخه ونیول شي او له اعدام پرته په دې برخو کې محکمې عادلانه پریکړې وکړي. د بشري حقونو د نقص په برخه کې د بخښنې نړیوال سازمان د ادعا په اړه مو د طالبانو د حکومت له ویان ذبیح الله مجاهد څخه هم وپوښتل، خو نوموړي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو تر دې مخکې بیا د ښاغلي مجاهد په ګډون ګڼو طالب چارواکو د بشري حقونو د سرغړونو په برخه کې په دوی شوې ادعاوې رد کړې وې. د یادونې ده چې د بخښنې له نړیوال سازمان مخکې هم د ملګرو ملتونو په ګډون ګڼو سازمانونو او هیوادونو په طالبانو تور لګولی چې د بشري حقونو په برخه کې خپلې ژمنې نه دي پوره کړي او د عمومي بخښنې له اعلان سره هم د پخواني حکومت کارکوونکي او سرتېري وژني، خبریالان او فعالان نیسي او ښځې له زده کړو او کار څخه محرومې کړي دي. د سعودي عربستان او ایران ترمنځ د ډیپلوماتیکو اړیکو د بیا پیل په اړه موافقې د ګڼو هیوادونو غبرګونونه پارولي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت هم د دې موافقې هرکلی کړی. د چارو څارونکي وایي د سعودي عربستان او ایران ترمنځ د تیرو کلونو رقابتونو د سیمې پر وضعیت منفي اغېز کړی و. د دې موافقې لاسلیک د افغانستان پر وضعیت څه تاثیر کولی شي؟ په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
سعودی عربستان او ایران چې په سیمه کې د یو بل سخت رقیبان ګڼل کیږي، تر کلونو سیالیو او دښمنۍ وروسته تیره جمعه د ډیپلوماتیکو اړیکو ربیا احیا په اړه یو موافقه لاسلیک کړه چې پرون یې په باب ځینو هیوادونو عکس العمل وشود. ریاض او تهران اوس منلې چې خپل سفارتونه به هم په دو میاشتو کې بیرته پرانیزي او خپلې اړیکې به عادي کړي. ځینې سیاسي شنونکي په دې باور دي چې د دې موافقې لاسلیک او د دوو سیمه ییزو رقیبانو ترمنځ د ډیپلوماتیکو اړیکو بیا پیل پر افغانستان هم اغیز کوي. د پوهنتون استاد محمد اسحاق اتمر پرون له آزادي رادیو سره په خبرو کې وویل دا موافقه تر ډیره د سیمې د بل اقتصادي قدرت چین په منځګړتوب لاسلیک شوه.
د سعودي عربستان او ایران ترمنځ هوکړه د چین په هڅو رامنځته شوی. چین غواړي چې په سیمه کې یو مسالمت آمیز همکاري ترسره شي په عوض دې چې دغه رقابتونه زیات شي.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پرون په یوه اعلامیه کې د تهران او ریاض ترمنځ د موافقې د لاسلیک هرکلی وکړ. د دغه وزارت ویندوی عبدالقهار بلخی په دې اړه په خپل ټویټر کې د اعلامیې متن خپور کړی چې په کې راغلي د وزارت د سعودي عربستان او ایران ترمنځ د ډیپلوماتیکو اړیکو بیا پیل په سیمه کې د سولې او ثبات پر لارو یو مثبت او مهم ګام بولي. د سیاسي چارو کتونکي وایي سعودي او ایران په تیرو څو لسیزو کې په یو نه یو ډول د افغانستان په قضایاو کې هم دخیل وو چې په افغانستان کې د بیلابیلو سیالو ډلو سیاسي مالي او پوځي ملاتړ کاوه. د پوهنتون استاد محمد اسحاق اتمر وایي د دې موافقې لاسلیک پر افغانستان یو لړ تاثیرات لري.
سعودی عربستان او ایران په یمن کې په نحو د انها او د یمن په جګړه کې ښکیل دي او کوشش دا کوي چې په دغه ذریعه ایران وهڅول شي چې د یمن د اوسیانو نه دوی لاس واخلي او هغوی سره مرستې کمې کړي. بل د تیلو مسله ده چې د تیلو نرخ او د تیلو په بیه کې که سعودي عربستان او ایران په یو نظر ولاړ دا د دواړو هیوادونو په ګټه ده او په مجموع کې د دوی همکاري کیدی شي چې افغانستان لپاره ګټوره وي نسبت د دې نه چې دوی په افغانستان کې په رقابتي جګړو بوختي. دا د افغانستان په ګټه ده چې دوی په یو همکاري کې په سیمه ییز همکاري کې سره واقع شي.
د متحده عربي اماراتو په ګډون ځینو نورو هیوادونو هم د دې موافقې هرکلی کړی دی. د متحده عربی اماراتو د بهرنیو چارو وزیر شیخ عبدالله بن زاید پرون شنبه د سعودي عربستان او ایران ترمنځ د موافقې لاسلیک د سیمې د ثبات او سوکالۍ لپاره مهم وباله. په همدې حال کې د سپینې ماڼۍ ویاندی کارن ژان پیر د دې موافقې په اړه وویل چې د امریکا متحده ایالاتونه په یمن کې د جګړې د ختمولو او په منځني ختیځ کې د سیمه ییز کړکیچ د حل لپاره د هر ډول هڅې هرکلی کوي. سعودي عربستان په 2014 میلادي کال له ایران سره وروسته له هغې اړیکې وشلولې چې په تهران کې پر سفارت حمله وشوه. دا حمله د هغو ناکراریو په لړ کې وشوه چې د ریاض لخوا د یوه شیعه مذهبي مشر تر اعدام وروسته پیل شوې وې.
له خبرونو ورآخوا
یو فرهنګي بنسټ په کابل کې د یو دیرشو جوړو د واده مراسم په یو ځای ترسره کړل. د دې بنسټ مسؤلان وایي د ډله ییز ودونو څخه هدف د اسلامي فرهنګ پراخول او له بېوزلو ځوانانو سره مرسته ده. له بلې خوا یو شمېر ځوانان بیا وایي کلونه یې له کوژدې تیریږي خو د اقتصادي ستونزو له امله واده نه شي کولی. نور جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
سلیمان نیازی د کابل یو له هغو بیوزلو ځوانانو څخه دی چې وایي له کوژده یې 15 کاله کېږي خو لا یې هم واده نه دی کړی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې پخوا یې په دولت کې کار کاوه خو اوس وزګار دی او په اوسني حالاتو کې نشي کولی چې واده وکړي.
مدت 15 کاله کېږي چې نامزاد پاتې یم. نظر په مشکلات اقتصادي چې په ما باندې راغله و مې نشو کولی چې زه خپل واده وکوم. فلان هم بیکار یم، کوشش کوم چې یو کار غریبي وکړو چې نقده پیسې د واده را پیدا کړو.
دا یوازې سلیمان نیازی نه دی، سلګونه او زرګونه نور ځوانان هم له ورته برخلیک سره مخ دي. امنه یوه له هغو پیغلو نجونو څخه ده چې وایي نامزاد یې وزګار و او د واده لګښتونو د پیدا کولو لپاره یې هیواد پرېښود.
ما خپل نامزاد د کوژدې له ورځې وروسته نه دی لیدلی. هغه د واده لګښتونو لپاره ایران ته تللی څو د واده لګښتونه پیدا کړي او راشي چې واده وکړو.
خوس له څو کلونو راهیسې یو شمېر بنسټونه او سوداګر په کابل او ولایتونو کې د داسې ځوانانو د مرستې په موخه ډله ییز ودونه کوي. د وصال کوثر فرهنګي ټولنې په نوم یو فرهنګي بنسټ د شنبې په ورځ په کابل کې د 13 ځوانانو ډله ییز واده مراسم ترسره کړل. د دغه بنسټ د مسؤلینو په وینا دا د ډله ییزو ودونو یو لسم دور دی چې دوی یې تنظیموي. د یاد بنسټ مسؤول محمد ادریس رسولي ازادي راډیو ته وویل په دې وروستیو کې په هیواد کې د ډله ییزو ودونو غوښتونکو شمېر
نن یو لسنیم دوره د جمعي اسلامي واده ده. تنا د کابل خلک نشته. یو هدف لاسنیول د بېوزلو کسان ده او بل هدف هغه اسلامي جمعي واده ترویجول.
نوموړي زیاته کړه چې د دغه ډله ییز واده په مراسمو کې پر کابل سربېره د هرات، سرپل، لوګر، سمنګان او بلخ ولایتونو ځوانانو هم برخه اخیستې وه. په هیواد کې کوژده شوي ځوانان په داسې حال کې له بېوزلۍ او اقتصادي ستونزو شکایت کوي چې د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې په افغانستان کې د طالبانو له بیازلې واکمنېدو وروسته د بېکارۍ کچه لوړه شوې او په میلیونونو خلک له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د بېکارۍ او اقتصادي ستونزو تر څنګ په افغانستان کې د ودونو ډېر لګښتونه هغه ستونزه ده چې کورنۍ ترې شکایت کوي. یو شمېر کورنۍ وایي چې په اوسنیو شرایطو کې خلک نشي کولی چې خپلو کورنیو ته یوه مړۍ ډوډۍ پیدا کړي، نو د خپلو ځوانو زامنو د ودونو ډېر لګښتونه به له کومه پوره کوي.
په انسټاګرام کې ازادي راډیو _ پی ای راپور زموږ قضاوت ستاسو.
اوس هم ستاسو له پیغامونو
محمد اسلام همت يم د نیمروز له دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کیم. ورور دغه د نیمروز ولایت یو فراخه دشت لري چې متاسفانه د اوبو د نشتون له کبله دغه فراخه زراعتي دشت هم دغه شارې پرتې دي. نو په ټوله کې مو د اسلامي امارت له حکومت څخه غوښتنه ده چې د نیمروز ولایت و دغه فراخه دشتو ته دی پام وکړي ترڅو له دغه دشتو څخه موږ استفاده وکړو. د اوبو یو طریقه باید ورته برابر کړي ترڅو پرې دغه مځکې وکرل سي چې دا کولای سي د افغانستان له زراعت سره ډیره مهمه مرسته وکړي. په دا خاطر چې دا یو ډیره پراخه زراعتي مځکې دي نو باید حکومت د بندي کمال خان پاتې کارونه هم بشپړ کړي او د نیمروز ولایت دغه پراخه دښتو ته چې خوږی او شایسته مځکې لري باید ورته پاملرنه وشي.
در محمد خاورین د پکتیکا ولایت د یوسفخیل ولسوالۍ مرکز چې خبرې کوم، موږ د افغانۍ یو د کردار په هغه باندې ډېر له ستونزو سره مخامخ یو. بازار کې په ولسوالۍ کې افغانۍ نشته او دکانداران غواړي موږ د لوړ پوړو چارواکو چې دغه خواهش ده یا د دلته درې دانې کوکې ولګوي یا د سرپانو پسې روپۍ ورسوي. مسکینان خوران ټول خلک در به دره کړو، یغو چې څو خوښه یې په خپل طبیعت باندې ورته ماتوي.
موږ وروره د هلمند ولایت د بغنی د ولسوالۍ څخه خبرې کوم. موږ سړکان ډېر ور خراب دي او خدې شبکه نه لرو، کوچنۍ شبکه راته راوړې چندانې داسې کار نه کوي. نو که دا تر مجاهدینو ورونو پسې ورسېږي نو ډېر به ښه. السلام علیکم.
زما خبره خو دا ده چې دا شبکې بیخي کمزورې شوي، دلته موږ ته دا نیټ بیخي ګران تمامېږي. نو زما د شبکو د مسلین څه دا غوښتنه ده شبکې محصول نو کوي لږ کې دغه نیټ ارزانه کړي.
زه د کندهار ولایت د پاملی څخه خبرې کوم. په پاملی کې ډېرې اوبه کښته تللې دي، ډېرې کورو اوبه وچی شوي دي، چا تالابونه جوړ کړي دي، دی ډکوي او بیا د اوبو استفاده ځینې کوي چې زموږ د خوا چاره به څنګه کېږي.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتساپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00 420 21 24 201.
په کابل کې شپږ بجې او 1:30 دقیقې شوې. مخکې له دې چې لاړ شو د لوبو له میدان خبرونه واورو، یو ځل بیا د خبرنو لنډیز. د افغان خبریالانو او د خبریالانو د ټولنو جلاوطنه فدراسیون مشرتابه د بلخ په یو فرهنګي مرکز کې پر خبریالانو پرونی حمله وغندله. بلخ خوا د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه هم په مزار شریف کې پر خبریالانو پرونی حمله په کلک ټکو غندلې. د ملګرو ملتونو دغه ادارې ویلي تاوتریخوالی باید پای ته ورسول شي او افغان خبریالان چې له ځانه یې لویه زړورتیا ښودلې باید خوندي کړی شي. پرون د مزار شریف په تبیان فرهنګي مرکز کې چاودنې د طالبانو په خبره یو تن وواژه او د خبریالانو په ګډون 8 تنه نور ټپیان شول. خو په افغانستان کې د رسنیو د ملاتړو بنسټونو له لوري بیا په دې چاودنه کې د وژل شویو کسانو شمیر 3 او د ټپیانو 15 کسه ښودل شوی. د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی، خو د داعش خراسان څانګې تېره پنجشنبې د بلخ لپاره د طالبانو د والي محمد داود مزمل د وژنې مسؤلیت ومانه. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی په کابل کې د اروپایي ټولنې له یوې چارواکي سره د کتنې پر مهال په افغانستان کې د دایمي سولې او ثبات لپاره پر ملي ډیالوګ ټینګار وکړ. د ښاغلي کرزی دفتر په یوه اعلامیه کې ویلي چې پخوانی ولسمشر د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې له شارج ظفیر رافایلا یوبیچا سره پرون په کتنه کې دا خبرې وکړې. په دې کتنه کې د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو د دروازو د بیا پرانیستل کېدو غوښتنه هم وشوه. طالبانو له هم په افغانستان کې نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې او په 13 دسمبر میاشت کې د نجونو او ښځو پر مخ د پوهنتونونو دروازې هم وتړلې. د طالبانو تر ولکې لاندې د برښنا ریاست د کندوز حوزوي څانګه وایي چې د امام صاحب علي آباد او چاردرې ولسوالیو بیلابیلو برخو ته د برښنا رسونې د بهیر د چټکتیا لپاره یې ټول پخواني تجهیزات بدل کړي. د دې ادارې د اعلامیې له مخې د علي آباد ولسوالۍ په میرشیخ سیمه کې 12 متره پایې هم درول شوي. برښنا ریاست ویلي د ترانسفارمرونو تجهیزات هم په دقیق ډول ارزول شوي دي. دا ادا داسې وخت کېږي چې د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان په زیاتو ښارونو کې منظمه برښنا نشته او پرچوي هم زیاته شوې ده. پرون شنبه د ترکیې په جنوب لویدیځ اجه سمندرګي کې 15 پناهغښتونکي په اوبو کې ډوب شول. د ترکیې ساحلي ساتونکي وایي دغه پناهغښتونکي په یوه رابړي کښتۍ کې ظاهرا د یونان پر لوري روان شوي وو. د ترکیې ساحلي ساتونکو په یوه اعلامیه کې ویلي 12 پناهغښتونکي ژغورل شوي او د 50 نورو جسدونه ترلاسه شوي. په وروستیو کې د افغانانو په ګډون د 2 هیوادونو پناهغښتونکي د ډوبېدو خبرونه هم ورکړل شوي دي. دو امریکایي، یو روسي او یو جاپانی ستورمزلي په فضا کې د شپږو میاشتو له تیرولو وروسته پرون له نړیوال فضایي تمځای روان شول. د امریکا د فضایي تحقیقاتو اداره یا ناسا وایي دغه ستورمزلي نن یکشنبه ناوخته د فلوریډا ایالت په سواحلو کې ځمکې ته رسیږي. د جرمني خبري اژانس د راپور له مخې ځمکې ته د دغو ستورمزلو ستنېدل د هوا د خرابوالي له کبله 4 وارې وځنډېدل. پر اوکراین د روسیې تر غیر مواجه یرغل وروسته دغه ستورمزلي په تېر اکتوبر میاشت کې د ناسا روسیې د یو شرکت لخوا د امریکا له خاورې فضا ته ولېږل شول. او په هند کې پولیسو درې کسان په بیهار ایالت کې د یو مسلمان د وژنې د قضیې په تړاو نیولي. پولیسو پرون شنبه وویل پر دغه 55 کلن مسلمان سړي چې نسیم قریشي نومېده د خلکو د یوې پارېدلې ډلې لخوا د دې لپاره حمله شوې وه چې شک کېده د خوسکي غوښه ورسره وه. د هند په ځینو برخو کې د محلي حکومتونو لخوا د خوسکي او غوی د غوښې خرڅول او کارول منع شوي. په هندویزم کې غواګانو ته په درنه سترګه کتل کېږي او پر هغو کسانو وخت ناوخت حملې کېږي چې د غواګانو په وژنه تورن دي. په هند کې چې مسلمانان پکې اقلیت دي، کله ناکله دغه غویان د هغوی د غوښې د خوړلو یا هم د څرمن د کارولو لپاره حلالوي. درنو اوریدونکو، اوس مو رابولم چې د لوبو له میدان خبرونه واورئ.
د لوبو له میدانه
هر اونی ل آزادی رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوار تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
سلامونه درنښت یو اربیا مو د لوبل میدان په اونیز ورزشی خبرونه کې هر کله کوم. په خبرونه کې مو درته پر افغانستان سربیره د سیمې او نړۍ د بیلابیل لوب خبرونه ریپورتونه راټول کړي دي. دا ځل به په خبرونه کې د کرکټ، فوټبال او سنوکر لوب په تړاو مطالب واوري. د خبرونه په وروستۍ شیبه کې یو ځانګړې مرکه هم درته لرو. زه بختیار ساحل یم. له پاکستان سره تر سیالۍ وړاندې تمریناتي کم ته افغان ملي لوبډله اعلان شوه. حمید حسن نړیوال کرکټ پریښود او د افغانستان ملي لوبډلې د توپ اچونې روزونکی شو.
د کرکټ پریکړه که درته ووایم ډېر سخت کار دی. هماغه څه چې انسان ورسره ټول عمر مینه کړې بیا زما خو ورسره بې اندازه کرکټ سره ډېره مینه وه او لا دا او نه به ختمه شي. سخته وه ډېره زیاته راته. دا د یو ورځ خبره نه ده، د یو ساعت خبره نه ده. په دې د میاشتو میاشتو یا داسې یو کال نه لا زیات رئیسی پندی فکر کیو ما چه دا ڈیسیژن واخلم که وان اخلم. خو
د افغانستان کرکټ ادارې د بورډ غړیو کلنې ناسته کړې ده. تر 19 کلونو د کم عمر ځوانانو ملي لوبډلې جوړښت او راتلونکي سیالۍ د افغانستان فوټسال لیگ دویم پړاو پای او د صداقت کابل اتلولي او په آسیایي سیالیو کې د افغانستان د سنوکر د دوو ملي لوبغاړو ګډون. تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. په خبرونه کې ګڼ نور ورزشي مطالب هم درته وړاندې کوو. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د پاکستان پر وړاندې د درې شل ورځې سیالیو تمریناتي کمپ ته درویش کسیز ملي لوبډله اعلان کړې ده. د کرکټ بورډ غوراوي کمیټې د چهارشنبې په ورځ د مارچ په اتمه نیټه په یو رسنیز کنفرانس کې وویل چې دغه درویش کسیز لوبډله به لومړی په عربي متحده اماراتو کې تمریناتي کمپ ترسره کړي او له هغې وروسته به ملي لوبډله ترې وټاکل شي. پیلان شوی لوبغاړو کې راشد خان، رحمان الله گربز، نجیب الله زدران، مجیب الرحمن، عظمت الله عمرزی، نوین الحق، فضل حق فاروقی، ابراهیم زدران، عثمان غنی، شاهد کمال، محمد نبی، کریم جنت، گلبدین نائب، افسر زازی، حضرت الله زازی، شرف الدین اشرف، نور احمد، ظاهر خان، فرید ملک، صدیق قتل، ننګیالی خروټه، نجات بسود او بلال سمی شامل دي. د وایرو د چي لدی لوبغاړو څخه بعد پاکستان پر وړاندې درې شل ورځې سیالیو ته له 1500 څخه تر 1300 پورې لوبغاړي غوره شي. خاخوا د افغانستان او پاکستان ترمنځ د درې شل ورځو سیالیو په نیټو کې بدلون راغلی دی. افغانستان کرکټ بورډ د پنځمې په ورځ یو اعلامیه خپره کړې ده او دای د دواړو هیوادونو د کرکټ بورډونو ګډ اعلامیه هم بللې او ویلي دي چې د هوک آی ټکنالوژي د نشتوالي له امله دا نیټې بدلې کړې دي. کرکټ بورډ وایي چې د دواړو هیوادونو د بورډونو د پریکړې پر اساس د دې سیالیو لپاره د هر ډول اړینو نشراتو ټکنالوژیو د کارولو او موجودیت په موخه په یادو نیټو کې د بدلون په اړه هوکړه کړې ده. د نوې پریکړې پر اساس د دواړو هیوادونو ترمنځ لومړۍ لوبه به د مارچ په 23 او پاتې دوه نورې لوبې به د همدې میاشتې په 26 او 27 نیټه ترسره شي. بلور ته د افغانستان کرکټ بورډ ممبرانو یا بورډ غړیو په خپل کلنۍ ناسته کې هم د پاکستان پر وړاندې د راتلونکو سیالیو ته په لاخه چمتووالي خبرې کړې دي. د غراز د بورډ غړیو د افغانستان غوره لیګ یا ای پی ایل او شپږیزې لیګ د راتلونکو پړاوونو په خطر سراوي هم ټینګار کړی دی. په دې اکله به امید زهیرمل درته رپورټ وړاندې کړي.
د افغانستان کرکټ بورډ د بورډ د غړیو ترمنځ کلنۍ ناسته شوې چې پکې په نورو مسایلو د بحث تر څنګ له پاکستان سره د راتلونکو درې شل اوریزو لوبو په خطر سره کولو خبرې اترې شوې دي. کرکټ بورډ د چهارشنبې په ورځ یعنی د مارچ په 8 نیټه په یو خبر پاڼه کې لیکلي چې دا ناسته د بورډ د عمومي رئیس میرویس اشرف تر مشرۍ لاندې رابلل شوې وه چې د بورډ ټولو غړیو پکې برخه درلوده. دغه راز کرکټ بورډ لیکلي دي افغانستان کرکټ بورډ د تیر کال د مصرف شوې بودیجې عوایدو او همدارنګه د تیر کال تفتیش راپورونه وړاندې شول چې د بورډ غړو لوري تر هر اړخیزې ارزونې وروسته ومنل شول. په ورته وخت کې د افغانستان کرکټ بورډ د راتلونکي کال راپورټ تشریح او یاد غړو لوري منظور او لاسلیک شو. د بورډ غړیو په دې ناسته کې د افغانستان شل اوریز غوره لیګ او شپږیزه لیګ د ترسره کولو په تړاو هم سپارښتنې کړې او ویلي دي چې دا ځلې باید د لوبو په کیفیت لا غور وشي. د دې غونډې په ترڅ کې یو وار بیا د بورډ ټولې پالیسۍ او طرزالعملونه چې تېرې ناستې کې وړاندې شوي وو د بورډ د غړو لوري منظور او لاسلیک شول. د ویلو ده چې د افغانستان کرکټ بورډ د غړیو په هر کلنۍ ناسته کې د ادارې د ستراتیژیو لاسته راوړنو لګښتونو مالي ګټو او روانو کارونو کتنه ارزونه او منظوري کیږي.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې په یوې بلې پریکړې کې چټک توپ اچوونکی حمید حسن د ملي لوبډلې د توپ اچونې د روزونکو په توګه ګمارلی دی. حمید حسن ویلي دي چې د کرکټ لوبې پرېښودل ورته ستونزمن کار و، خو زیاتوي چې له نوې دندې خوښ دی. له صالح محمد صالح بشپړ جزئیات اورو.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې پخوانی چټک توپ اچوونکی حمید حسن د همدې لوبډلې د توپ اچونې د روزونکو په توګه په دنده ګمارل شوی. کرکټ بورډ د چهارشنبې په ورځ په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د ملي لوبډلې د روزونکو په توګه تر ټاکل کېدو وروسته ښاغلی حسن له نړیوال کرکټ لاس په سر شو. کرکټ بورډ وایي چې حمید حسن به له پاکستان سره د دریو شل اوریزو لوبو په لړۍ کې یو ځای شي او تر لومړۍ لوبې وړاندې به ورته د مخشي مراسم هم ترسره شي. دغه ادارې هیله ښولې چې د حسن پر راتګ سره به د افغانستان د چټکې توپ اچونې برخه لا غښتلې او پیاوړې شي. حمید حسن چې د افغانستان ملي لوبډلې له جوړېدو تر دې دمه کرکټ وکړ، کرکټ څارونکي د افغانستان په چټکو توپ اچونکو کې بې ساری بولي. نوموړي له 2009 څخه تر 2023 کال پورې د افغانستان لپاره نړیوالې سیالۍ ترسره کړې دي. هغه پاتې درشو نړیوالو یو ورځنیو او 25 شلاوره سیالیو کې د افغانستان استازولي کړې ده. شغلی حسن پاتې درشو نړیوالو یو ورځنیو سیالیو کې 9-5 او 25 شلاوریزو سیالیو کې 15 وکټې اخیستې دي. دغه راز یې په 15 فرست کلاس او 55 لیست اے سیالیو کې 1.5 وکټې ترلاسه کړې. کرکټ بورډ د حمید حسن له قوله لیکلي دي، نوموړي له کرکټ لوبې سره د مخشي او د ملي لوبډلې د توپ اچونې د نوي روزونکو په توګه د ټاکل کېدو په اړه وویل چې کرکټ د نوموړي د ژوند په تیرو 2-3 لسیزو کې لویه برخه وه او د دې لوبې پرېښودل ورته ستونزمنه پرېکړه وه. هغه ویلي، کرکټ زما د ژوند ستره برخه ده او دا زما لپاره ډیره سخته پریکړه ده چې له کرکټ سره مخشه کوم. زه دا پریکړه د خپل هیواد او خپل ملي لوبډلې د شوالي لپاره اخلم. شغلی حسن دغه راز ویلي، په عین وخت کې خوشاله يم چې د خپل کرکټ ملي لوبډلې چې ما ورسره د لوبیز ژوند له هرې شېبې خوند اخیستې د توپ اچونې د روزونکو په توګه کار کوم. ما په تیرو څو کلونو کې د خپل ملي لوبډلې توپ اچونکو له نږدې څارلې او هڅه به کوم چې د افغان لوبډلې د چټکې توپ اچونې برخه هم د ورو توپ اچونې په څیر پیاوړې کړم. د ویلو ده چې حمید حسن تر دې وړاندې هم په څو سفرونو کې د افغانستان له ملي لوبډلې سره د توپ اچونې د روزونکو په توګه پاتې شوی او د دې ترڅنګ په نړیوالو سیالیو کې د مبصر په توګه هم برخه اخیستې ده.
بل لور ته افغانستان کرکټ بورډ تر 1900 کلونو د کم عمر ځوانانو نوې ملي لوبډله جوړه کړې ده. دغه لوبډله اوس په حال عربي متحده امارات ته تللې ده او هلته به د بنگلاديش او سریلانکا پر وړاندې سیالي کوي. اکرام الله اکرام بدرته په دې اکلا بشپړ رپورت وړاندې کړي.
د افغانستان کرکټ بورډ د بنگلاديش او سریلانکا پر وړاندې درې اړخیزو سیالیو ته تر 1900 کلونو د کم عمر ځوانانو نوې ملي لوبډله اعلان کړه. د چهارشنبه په ورځ د مارچ میاشتې په 8 نیټه د کرکټ بورډ غوراوي کمیټې په یو رسنیز کانفرنس کې وویل چې اعلان شوی ملي لوبډله به د بنگلاديش او سریلانکا په وړاندې درې اړخیزو سیالیو ته له هېواده بهر واستول شي. تر 1900 کلونو د کم عمر ځوانانو په اعلان شوی لوبډله کې نومان شاه لوبډل مشر، کامران هوتک مرستیال لوبډل مشر، سویل خان، سلیمان عربزه، حزب الله دورانه، محمد هارون، خالد تڼیوال، وفولا ترخیل، اکرم محمد زی، جمشید خان، علی احمد، ناصر حسن، فرهاد عثماني، جاوید پکتین، ولزار خان، نصیر احمد، بشیر احمد، فریدون داوودزی، نومان مومند، یما عرب او خلیل احمد شامل دي. په دې اړه د افغانستان کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې مشر نورالحق ملکزی وویل چې تر څو پړاوونو وروسته یې هغه لوبغاړي چې په تمریناتي کمپونو کې تر نورو لوبغاړو ښه لوبېدل هماغه غوره کړي. ښاغلي ملکزی ویلي چې لومړی په خوست کې د لوبغاړو لپاره تمریناتي کمپ پیل کړل چې 1000 تنه لوبغاړو پکې ګډون درلود. دوی په خوست کې 15 لوبې وکړي چې په پای کې 1.5 تنه لوبغاړي د ننګرهار تمریناتي او روزنیز کمپ ته غوره شول. په دغه کمپ کې هم لوبغاړو د یوې ونۍ هر اړخیزو تمریناتو وروسته 1-2 ورځنۍ او 6-1 ورځنۍ لوبې وکړي چې بیا ترې راتلونکو درې اړخیزو سیالیو ته 21 لوبغاړي غوره شول. ټاکل شوی چې د افغانستان نوې 19 کلنه لوبډله به په روانې میاشتې په 14 نیټه لومړی له بنگلاديش سره 2-1 ورځنۍ سیالۍ ترسره کړي او بیا به د همدې میاشتې په 14 نیټه د بنگلاديش او سریلانکا له لوبډلو سره درې اړخیزي 1 ورځنۍ سیالۍ پیل کړي چې تر 10 نیټې به دوام وکړي. دغه راز کرکټ بورډ وایي چې د راتلونکي اپریل میاشتې په لومړی او درېیمه نیټه به له سریلانکا سره 2-1 ورځنۍ لوبې هم ترسره کړي. د ویلو ده چې د دې سیالیو کوربتوب افغان کرکټ بورډ کوي.
اوس د پاکستان غوره لیگ پی ایس ایل سیالۍ وروستۍ اونۍ ته رسیدلې دي. په دې سیالیو کې لاهور قلندرز تر نورو مخکې ده. افغان ستوری راشد خان هم د دې لوبډلې برخوال دی. هغه د دې سیالیو په شپږشتمه لوبه کې د اسلام آباد یونایټیډ پر وړاندې ډېر ښه ځلېدلی دی. دغه راز په پی ایس ایل لوبو کې نورو افغان لوبغاړو هم ښې لوبې کړې دي. راځئ چې له خاطر پردیس پوره رپورټ واورو.
د پاکستان غوره لیگ یا پی ایس ایل په اتم پړاو سیالیو کې لاهور قلندرز لوبډله لا هم د نمرو په جدول کې په لومړي مقام کې ځای لري او اسلام آباد یونایټیډ او ملتان سلطان په ترتیب سره په دویم او دریم مقام کې دي. په دې سیالیو کې کراچی کینګز یوازنی لوبډله ده چې له مخکې تک پاتې ده. د پېښور زلمو او کویټې په لوبډلو کې بیا یوه لوبډله د مخکې تک چانس لري. د دې سیالیو په شپږویشتمه لوبه کې افغان لوبډل مشر راشد خان د اسلام آباد یونایټیډ په وړاندې په توپ اچونه کې ډېر ښه وځلید. نوموړي څلور اورونه ترسره کړل، یوویشت منډې ورکړې او څلور وکټې واخیستې. که څه هم هغه په دې لوبه کې د لوبې د غوره او اغېزمن لوبغاړي جایزه ونه ګټله، خو د لوبې بڼه یې بدله کړه. ښاغلی خان اوسمهال د پی ایس ایل په سیالیو کې د توپ اچونکو په لیکه کې په دویم مقام کې ځای لري. هغه تر دې دمه 15 وکټې اخیستې دي. دغه راز په دې سیالیو کې بل افغان لوبغاړی فضل حق فاروقي هم ښه ولوبېد. هغه که څه هم په څلور اورونو کې تر څلوېښت زیاتې منډې ورکړې، خو درې مهم لوبغاړي وسوځول. د پی ایس ایل په سیالیو کې د ریکارډ په کچه هدفونه هم پوره شول. د دې ټورنامنټ په شپږویشتمه لوبه کې کویټې لوبډلې د زلمو په وړاندې 241 منډې هدف پوره کړ، چې دا د پی ایس ایل په تاریخ کې په اول ځل وشو. د کویټې پیلیز توپ وهونکي جیسن رای په دې لوبه کې 145 منډې وکړې. دغه راز د مارچ میاشت په لسمه نیټه یو ځل بیا د پېښور زلمو په وړاندې ستر هدف پوره شو. دا ځل ملتان سلطان وکړای شول چې 243 منډو هدف پوره کړي. په دې لوبه کې د ملتان له لوري ریلی روسو سلیزه ووهله او 126 منډې وکړې. د ویلو ده چې د پی ایس ایل سیالیو د لیګ وروستۍ لوبه به د مارچ په 12 نیټه د لاهور قلندرز او کراچی کینګز ترمنځ ترسره شي او پایلوبه به د همدې میاشت په 19 نیټه د لاهور په قذافی لوبغالي کې ترسره شي.
په ورزش کولو لا نشه یي موادو ځان وساتئ.
نړیوال کرکټ، بنگلاديش له انګلستان لومړی شلوریزه سیالي ګټلې ده. د بنگلاديش په چټوګرام خار کې انګلستان د درې شلوریزو سیالیو لومړی لوبه د شپږ وکټو په توپیر خپل میلمه ته وبایلله. دغه سیالي چې د مارچ په 9 نیټه ترسره شوه، انګلستان لومړی توپ وهنه وکړه او د 155 منډو هدف یې وټاک. د انګلستان لوبډل مشر جاز بټلر په دې سیالۍ کې 18 او پل سالټ بیا 38 منډې وکړې. د بنگلاديش د توپ اچونکو له ډلې حسن محمود دوه وکټې واخیستې. بنگالي لوبډلې ورکړل شوی هدف د څلور وکټو په سوځېدو په 13 اور کې پوره کړ. دوی ته نجم الحسین شانتو 155 منډې وکړې او د لوبې غوره لوبغاړی ونومول شو. دغه راز لوبډل مشر شکیب الحسن بیا 38 منډې جوړې کړې. که څه هم په دې لوبه کې انګلینډ ته و توپ اچونکي وازمیل شول، خو یو یې هم ښه ونه ځلېد. دواړه لوبډلې به دویمه شلوریزه سیالي د مارچ په 12 نیټه د بنگلاديش په میرپور ښار کې پیلوي. د ویلو ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ ورځنیو لوبو لوب لړۍ 2-1 انګلینډ ګټلې ده. اوس د فوټسال اړوند خبر درته وایو. صداقت کابل لوبډلې د افغانستان فوټسال لیگ د دویم پړاو اتلولي وګټله. د پنځشنبه په ورځ د مارچ په 9 نیټه د افغانستان فوټبال فدراسیون په جمنازیم کې صداقت کابل او پیروز پنشیر لوبډلو پایلو به تر سره کړه چې 15-1 صداقت کابل وګټله. صداقت کابل لوبډلې د سیالیو له پایله تر پایه هیڅ لوبه ونه بایلله. دغه سیالۍ د افغانستان فوټبال فدراسیون له لوري د فبروري میاشتې په 15 نیټه پیل شوې وه چې د افغانستان د بیلابیلو سیمو 10 استازو لوبډلو پکې برخه درلوده. یاد فدراسیون ویلي وو چې د دې سیالیو غوره لوبغاړي به د افغانستان فوټسال ملي لوبډلو ته وټاکل شي. په دې سیالیو کې رضا حسینپور د غوره لوبغاړي، عباس رستم نژاد د غوره ګل ساتونکي او علي امیری د غوره ګل وهونکي جایزې وګټلې. د ویلو ده چې فوټسال سیالیو په افغانستان کې ډېر پرمختګ کړی او په روان کال کې به افغان لوبډله په بیلابیلو بهرنیو سیالیو کې هم ګډون وکړي. اخوا د افغانستان سنوکر ملي لوبډلې دوه لوبغاړي د سنوکر د آسیایي سیالیو په ودرشم پړاو کې د ګډون په موخه قطر ته تللې دي. د افغانستان بدني روزنې او اولمپیک ادارې د نشراتو مسول اتل مشورنی ازادي رادیو ته ویلي چې د افغانستان په استازولۍ به په دې سیالیو کې د سنوکر دوه ملي لوبغاړي سالم احمد محمدي او رئیس خان سنځه ګډون کوي. هغه وړاندې وایي
قطر هیواد کې د سنوکر آسیایي سیالۍ ودرشم پړاو سیالۍ دي. د افغانستان دوه ورزشکارانو چې سالم محمد محمدی او رئیس خان نومیږي، دوی او یو پلاوی او یو د بدني روزنې او سپورت ریاست لخوا یو پلاوی قدرت الله زرمتی دغه څلور تانو د یاد هیواد ته سفر وکړو. اول ته په دغه سیالیو کې ګډون
احتیاط تباهی او ورزش سلامتی ده.
درنو اوریدونکو د خبرونې ورستۍ برخه او ځانګړې مرکه ده. تاسې ازادي راډیو ته غوږیاست. د خبرونې په پایل کې مو درته وویل چې حامد حسن له نړیوال کرکټ تقاعد اعلان کړ او اوس د افغانستان ملي لوبډلې د توپ اچونې روزونکی ټاکل شوی دی. په دې خبرونه کې مو له نوموړي سره د هغه د لوبیز ژوند، خاطرو او نوې دندې په تړاو مرکه کړې ده. له ښاغلي حسن مو په پیل کې پوښتلی دی چې د کرکټ پرېښودو او د نوې دندې پیل لپاره څومره چمتو و.
ډیر سخت کار دی، هماغه څه چې انسان ورسره ټول عمر مینه کړي. بیا زما خو ورسره بې اندازه کرکټ سره ډېره مینه وه او لا ده او نه به ختمه شي. نو سخته وه، ډېره زیاته راته ده. د یو ورځ خبره نه ده، د یو ساعت خبره نه ده، په دې د میاشتو یا داسې یو کال نه لا زیات رئیسي په همدې فکر کې وم چې دا ډیسیژن واخلم که وان اخلم. خو بل خواته چې مې کتل د زموږ د بولینګ ډیپارټمنټ په څنګ کې ورسره لیوال خپل هم چې په فیوچر کې که چیرې زه راځم ادارې ته یا کرکټ بورډ ته، غواړم افغانستان ته خدمت وکړم. نو هغه خدای شته بالینګ کوچینګ و چې زما ورسره ډېره مینه او شوق و. غواړم چې لوبغاړو سره د نږدې نه په دې برخه کې کار وکړم. نه انشاءالله امیدوار یم او په ځان باور یم چې په دې کې به هم د افغانستان څونه د ځوان لوبغاړي چې دي موجوده ټیم کې او ورسره په څنګ کې را روان چې کوم دي، انشاءالله هغوی سره به هم خپل کوشش کوم چې تر څو را روان څو کلو کې افغانستان ته داسې بالران پروډیوس کړو لکه ځان پسې دولت شاپور چې زمونږ دغه د سپینینګ ډپارټمنټ کوم دی، دې سره انشاءالله مساوي شي. 50% په دوی رسي، 50% زمونږ د طرف نه دغه د فاست بالینګ تشه ډکه شي. انشاءالله بیا به دغه مشکل به هم رفع شي. او ماشاءالله اوس هم لوبغاړي ډېر تاسو ګورئ زمونږ د افغانستان فاست بالران ډېر زبردست پرفارمنس کوي په لیګونو کې. نو دوی هم تیار دي، انشاءالله خو کوشش کوو چې نور هم تیار کړو تر څو په میچونو کې مونږ ته نور مشکلات پیدا نه شي. نو وخت په تېرېدو سره انشاءالله دغه نیمګړتیاوې چې دي د خیره دا به انشاءالله ختم شي.
دا ووایه چې د خپل لوبي ژوند کومې شیبې دې نه هېرېږي.
د لوبي داسې دی چې درته ووایم، هر یو لوبه چې ما افغانستان دپاره کړې ده زما د ژوند یو ښه خاطره ده. او خو په ټولو کې نه هېرېدونکې لوبه یو نه بلکې دوه دي. یو هغه لوبه د 2009 کال د آیرلینډ سره وه چې کله آیرلینډ ته 250 منډې پاتې وو، تقریبا 6 بال او 5 لوبغاړي پاتې وو. او زه راغلم بالینګ ته، څلور لوبغاړي پکې ما وسوځول. یو مې دینه مخکې موټ کړه پروټوفیل کیپټن یو هغه وخت سره، او یو وکټ نه بي واخیستله لاسمینو چې هغه خیری جان مونیو د آیرلینډ لوبغاړی. او هغه میچ فکر کوم په 2:30 کې په 1:30 لوبه په منډو باندې منګو ګټلو. نو هغه داسې یو لوبه وه چې زما د ژوند یو بهترین لوبه وه. ډیویژن 2 کوالیفاید و، ډیویژن 1 وبخې په ساوت افریقا کې. او بیا هغې نه مخکې یو بل ډیویژن و په ارجنټینا کې، د کیمن آیسلینډ سره زمونږ لوبه وه چې پکې باران وشو او د باران د وجې هغه لوبه لغوه شوله. او بېرته هم بیا د سره هغه میچ په سبا باندې وکړلو. نو هغه داسې میچ و چې که چیرې مونږ بیللی و شاید زمونږ کرکټ په هغه وخت سره 5-6 کاله نور هم شاته تللی و. نو الله تعالی ډېر غټ فضل ورو کرم شو چې هغه میچ کې باران شو او مونږ رنځونه ډېر کم جوړ کړي وو. نو هغه داسې یو لوبه وه چې زما په ژوند کې زه ما هېڅکله به مې هېره نه شي.
فکر کوي چې د لوبغاړي پر ځای د روزونکي په توګه افغانستان درته ډېره اړتیا درلوده؟
د لوبغاړي په صفت کې زه وایم زه ډېر شکر ګزار یم د الله تعالی او فخر کوم په خپل ځان باندې چې افغانستان لپاره ما څونه کرکټ کړی دی. ډېر په ایمانداری، ډېر د زړه نه او ډېر د جذبې سره. نو د هر یو لوبې، د هر یو میچ زما د ژوند یو ښه خاطره ده. اوس دغه نوې کومه وظیفه چې راسپارل شوې ده، زه به لا ډېر کوشش کوم. توقع هغه هیلې چې د خلکو دي هغه نه امید نه شي انشاءالله. خپل دغه څونه تجربه ده خپل لوبغاړو سره شریکه کړم، زموږ بالرانو سره. نو انشاءالله امیدوار یم چې دې کې به هم خپل هڅه کوم او کوشش به مې هم دی چې د خپل تجربه او دغه لوبغاړو سره په صحیح اندازه په صحیح ډول باندې دغه د بالینګ ډپارټمنټ کې ورسره کومه که همکاري وکړم تر څو موږ افغانستان ته نور لوبغاړي او نور بالران پروډیوس کړو را روان څو کلو کې په خیر سره.
لیدل کیږي چې اوس مهال د فاست بولینګ په برخه کې فضل حق، نوین دغه راز عظمت او سلیم صافی او ګڼ نور داسې فاست بولران شته چې دا تشه تر یو حده ډکولی شي، خو ته ترې راضي یې او فکر کوي چې ډیر کار ته اړتیا ده؟
بالکل، ماشاءالله که تاسو وګورئ د افغانستان فاست بولران چې څونه دي موجوده وخت کې، ماشاءالله ډیر با استعداد دی او استعدادونه تاسو پورې مختلف لیگونو کې سلیکټ دی او لګیا دی خپل کرکټ کې. امید هم ده د خیره چې دوی خو د موجوده وخت کې د افغانستان کرکټ نور مخکې ویسي، او زما به هم همدا کوشش شي چې دوی سره په دغه برخه کې پوره همکاري وکړم، د خپلې تجربې ورسره شریکې کړم، هغه نیمګړتیاوې چې دوی لري په هغې ورسره کار وکړم تر څو دوی نور هم پیاوړي شي او د افغانستان لپاره نورې ښه لوبې وکړي. او امیدواره په دې یم چې انشاءالله را روان څو کلو کې د خیره نور بالران به هم افغانستان ته پروډیوس کړو. زه خپل ځانې ډېر ښه پلانونه لرم انشاءالله، که چیرې په خیر بورډ سره په همغږي او په همکارۍ باندې پروګرام مخې ته یوړلو، نو کوشش به موږ دی چې ځوانان نور هم را پیدا کړو. دغه زیاتره قریو کې په کلو کې ډېر استعدادونه موږ لرو چې هغه پټ دي، نو کوشش به موږ هم دی چې پټ استعدادونه را پیدا کړو او تر څو را روان کلونو کې افغانستان دپاره داسې نور فاست بالران پروډیوس کړو چې هغه نیکسټ 10 ایئرز یا د هغې نه بعد چې کوم لوبغاړي راځي او که ژوند زندګي وه د افغانستان دپاره لوبې وکړي او خدمت ورته وکړي.
تر څومره سرعته پورې دې توپ اچونه کړې ده؟ یعنی کیلومیټر پر هاور څومره فاست بال دې کړی؟
فاست بالینګ موږ چې خپل وخت کې وو هغه پیک ټایم چې ورته وایي د سپیډ اینډ دادا به هم دونه میچونه کې نه معلومېدله، خو یو ځل په انګلستان کې میچونه نو هلته د کلب کرکټ ما کول یم چې سي دپاره یو بال مکف 125 کې تیسترین بال، بیا د هغې نه پس چې زه خوب هم شمه سرجریانې مې چې د زنګونو شولې، بعد د هغې نه هم په 2015 ورلډ کپ کې تاسو وګورئ هغې کې هم د 1550 نه پورته ما بالینګ کړی دی. دغه شانتې 2020 ورلډ کپ کې تاسو راواخلئ، دا دوه کاله مخکې چې کومه شو هم 1550 پورې 3 څلوېښت پورې 2 څلوېښت پورې به مې د بال سرعت و. نو سپیډ کې مې څه فرق نه و راغلی، خو بس بعضې وخت انجریان شي دردونه شي نو هغه انسان ته اجازه نه ورکوي چې لوګت کرکټ وکړي. خو زه به دا هم وایم الحمدلله زما څونه انجریان چې ویرې کور شوي وی دي نو داسې کوم تکلیف راته، خو بعضې وخت کې بعضې فیصلې داسې چې انسان یې باید واخلي او دې کې شاید دغه خیر وي. نو ما هم په همدغه صورت کې د انټرنیشنل کرکټ نه په همدې خاطر استعفا ورکړه، او زړه مې همدا غوښتل چې زه په دې کوچنګ برخه کې د افغانستان بالرانو سره ځوانان چې کوم دي د موجوده چې کوم دي دس کې هم ورسره کومک وکړم او لا نور دوی پیاوړي شي تر څو د افغانستان لپاره نور ښه لوبې وکړي.
ورستۍ پوښتنه کوم، هغه فاست بالران چې د افغانستان په کلیو بانډو کې دي او د مخکې تلو هیلې نه لري، پلان لري چې کله خبر واخلي او دعوت یې کې کیمپونو ته؟
هو ولې نه، حتماً انشاءالله یو استعداد به انشاءالله نه پټیږي نه به د چا حق وړل کیږي. زه په دې پوه شم چې یو بالر داسې شته چې 1440 پورې یا 1450 نه پورته یا 1440 نه پورته سرعت لري، که هغه کرکټ هم نه کړی نو انشاءالله هغه به مانه نه ضایع کیږي، هغه به د افغانستان لپاره لوبې کوي، که هغه په کلي کې وي که په ښار کې وي که په هر ځای کې د افغانستان وي هغه ته به حق رسیږي، ځکه داسې بالران موږ ته په کار دي چې د 1440 نه پورته سپیډ ولري یا د 1550 نه پورته، نو هغه موږ کوی شو چې هغه نور هم تیز شي، فقط داسې چې هغه لږ پالش کول غواړي په بعض شیان ورسره کار کول وي تر څو هغه نه یو بهترین فاست بالر جوړ شي. نو د خیر دام په ذهن کې شته، په پلان کې هم شته، کرکټ بورډ هم انشاءالله را سره منلی کورې ودان، دا پلان به د خیر وخت په تېرېدو سره انشاءالله ډېر زر به په لار اچو او تر څو دغه د کلو بانډو نه هر ځای کې لوبغاړي وي او استعداد وي هغه به د خیر افغانستان ته پروډیوس کوو انشاءالله مخته به راولو.
د ازادي رادیو ادرنو اوریدونکو د دې ونې ورزشی خبرونه هم دلته پای ته رسیږي. تر یوې بلې ونې مو په لوی الله سپارم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال. ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسې سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام لښپژو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي صفو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو صفو نونس یوشت او پنځوشتو مترو منډلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو .com ته ورشئ.